د نوم نه معلومیږي چې دوه پیړۍ په افغانستان کې په تیرو دوه پیړیو کې د سترو ځواکونو لکه د برتانیا، د روسیې او ورسره جمع امریکا او همدغه راز د ګاونډیو هیوادونو مداخلو باندې دا کتاب بحث کوي، په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې چې په افغانستان کې دوی پانګونه کړي، مداخله کړي دي او یا جنگونه کړي دي، بالخصوص د انګریزانو او د افغانانو جنگونه. په دغه مسایلو باندې کتاب بحث کوي. تر 2008 کال پورې دغه کتاب دغه ټولې پیښې راخستې دي او کتاب د افغانستان په اړه د کتاب مسایل پیلېږي هغه د 1308 میلادي کال نه پیلېږي چې کله د انګریز لاوی په پیښور کې د کابل د دربار د استادو سره ګوري او د همه غزینه انګریزانو پلان نیولی چې افغانستان تلاش خو نه پوهېږي چې افغانستان سره کوم هیواد دی، څوک پکې واکمن دي. دوی په ذهن کې افغانستان یوه خیالي نقشه جوړه کړي، هغه هم د لوی سکندر د ورپاتو یادښتونو او نقشو او هغه اسنادو په اساس دوی افغانستان پیژني. خو افغانستان ته فزیکلی نه دي تللي، د افغانانو په اړه ډېر معلومات نه لري. که څه هم افغانستان ته ځینې برتانوي سیاستوال د جاسوسانو په بڼه، د سوداګر په بڼه تللي وو بخارا، سمرقند، منځنۍ اسیا ته، خو بیا هم د افغانستان په تړاو دوی ډېر معلومات نه درلودل. بلاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان ته لاړ شي او افغانستان کې د خپل حضور پیدا کړي، او هدف یې دا و چې هغه مهال د لومړۍ نړیوال جګړې په شاوخوا کلونو کې روسي غوښتل چې هند باندې حمله وکړي، او دا هغه وخت چې برتانویان هند استعمار کړی وو. دوی غوښتل چې د هند او د روسیې ترمنځ یو دیوال پیدا کړي. بلاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان یو ښه دیوال جوړېدای شي او دوی زی د کابل له ساحه سره ګوري، او د هماغه 1908 میلادي کال نه په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله پیلېږي او تر 2008 کال پورې چې دا څومره مهمې پیښې شوې دي په دغه کتاب کې پرې بحثونه شوې دي او خبرې او تبصری شوې دي.
یعنی د افغانستان د معاصر تاریخ دغه وروستۍ پړاو بیانوي. د افغانستان په باب، خصوصا د وروستیو تحولاتو په باب، افغان لیکوالو هم زیاتې څېړنې او لیکنې کړي دي. ولې د بهرنیو لیکوالو کتابونه چې ژباړل شوي افغانانو ته زیات جالب وي او په افغانستان کې زیات مارکیټ هم لري؟
زما په نظر یوه ډېره مهمه خبره دا ده، زه هم د تاریخ د یو مینوال او د یو شاګرد او محصل په توګه، ما چې کله هم د افغانستان تاریخ په ښوونځي کې لوستی، په مدرسه کې مې لوستی، په پوهنتون کې مې لوستی، خپله شخصي مطالعې له مخې مې د افغانستان تاریخ لوستی، ډېر کله مې داسې شیان لوستي چې ماته سوال پیدا شوی دی چې موږ د افغانستان تاریخ لوستی، ماته داسې معلوم شوی چې دا یو طرفه تاریخ لیکل شوی دی. د بېلګې په ډول که یو افغان لیکوال پاتېږي او فرض که د طالبانو په محل باندې یو کتاب لیکي او هغه یو طالب پاتېږي، یو پښتون لیکوال پاتېږي، نو ډېره هڅه دا کوي چې د خپل هغه سیاسي مفکورې چې د طالبانو سره لري د هغه په ملاتړ دغه کتاب ولیکي، هغه منفي نقاط پرېږدي، یوې خواته هیڅ نه لیکي. همدغه راز که موږ مثلا د کمونستانو نظام واخلو، که یو کمونست د افغانستان باندې تاریخ لیکي، بالخصوص د کمونستانو په پیر باندې تاریخ لیکي، هغه ډېره هڅه کوي چې دغه ملامتیا په مقابل جانب باندې واچوي، کمونستان سپین وښيي. دا د افغانستان تاریخ چې ما لوستی، ما دغسې یو درک کله چې بهرنیان لیکي، نو بهرنیان تر ډیره منصف پاتې کیږي. هغوی ته کمونست او مجاهد یو افغان بلل کیږي. که کمونست ظلم کړی دا کتاب کې لیکي چې کمونست ظلم کړی، که کمونست یو ښه کار کړی لیکي چې کمونست ښه کار کړی دی، که مجاهد ښه کار کړی لیکي چې مجاهد ښه کار کړی، که طالب ښه کار کړی لیکي چې طالب ښه کار کړی، که خراب کار کړی هغه درته لیکي، ځکه هغوی ته ټول افغانان دي. مګر کله چې بیا افغانانو په منځ کې کتاب راځي، هغوی تبن یو طرفه که وغواړي که ونه غواړي یو طرفه قضاوت کوي او تر ډیره یو طرفه کتاب لیکي. نو زما په نظر دا یو غټ علت دی چې د بهرنیانو دا ډول کتابونه ډیر مارکیټ لري، ځکه ته چې د بهرنیانو کتابونه ولولې، بالخصوص د افغانستان په اړه، هغوی هم خپل لیدلوري لري، دې کې شک نشته، خو بیا هم ته چې کتاب ولولې، تا ته دواړه اړخونه درکوي، ښه او بد درکوي. نتیجه کې تا ته دا حالت مسعیدیږي چې ته خپل قضاوت وکړي چې په دغه وخت کې کم واکمن کم ښه کار کړی و، کم بد کار کړی و. داسې ته نه انګېري چې یو واکمن لولي، یو پیر لولي، بس ټول ښه کارونه لولي، بد کارونه پکې بیخي ذکر شوي نه. نو زه فکر کوم همدغه علت دی چې تر ډیره زما په ګډون ډیر خلک د بهرنیانو کتابونه خوښوي، چې هغوی توازن ساتلی دی یا بېطرفي ساتلی ده، دواړه خواوې راخیستې دي په خپلو کتابونو کې.
آیا علت یو دا دی چې د بهرنیانو ګټې د افغان ټولنې په منځ کې دننه له اقشارو سره تړلې نه دي؟
دا د قضیې بل اړخ دی. مثلا په دې کتاب کې کله چې د لیکوال چې دی ډیوډ لاین دی، دا خپل انګریز دی، کله چې دی د انګریزانو باندې خبر راځي پښتنو ته، افغانان ته، په وار وار دوی وحشي قوم وي، ظالم قوم وي، جابر قوم وي، غیر متمدن خلک ورته وي. خو کله چې د انګریزانو یو حالت بیانوي چې انګریزانو پکې تیروتنه کړې ده، بېګنا انسانان یې وژلي دي، افغانان یې وژلي. مثلا د ډیورنډ کرخه چې یادوي، د ډیورنډ کرخه په دې کتاب کې ډېره ښه واضح شوې ده چې ولې دا ډیورنډ کرخه جوړه شوه. دی وایي چې دا د انګریزانو د غلطې تګلارې له مخې د ډیورنډ کرخه جوړه شوه، چې د هماغه د نولسمې پېړۍ د اوایلو نه د اخرو نه تر یوویشتمې پېړۍ پورې وایي همدغه کرخه وه چې په افغانستان کې او په سیمه کې دغه نه امنۍ وته لاره برابره کړه. ولا هم افغانستان او پسیمه کې جنگ روان دی، علت د برتانیا غلطه تګلار او د ډیورنډ کرخه وه. یعنی هغه د قضیه بل اړخ دی چې دوی بیا ژور نه وځي. که څه هم ما یادونه وکړه، دوی هم خپل لیدلوري لري. دوی هیڅ کلم داسې نه لیکي چې مثلا یو انګریز کتاب لیکي او بس انګریزانو ته یا د انګریز حکومت ته په خوند کړي انتقاد نه. که مثلا لس انتقاد کوي تر څنګ شل صفاتونه هم بیانوي. مطلب هغه کوم ځکه چې د انتقاد خبر راځي دوی انتقاد هم کوي، ځکه دوی په دې ملکونو کې یا دغو لیکوالانو کې یو صفت دا ده چې دوی د فکر ازادي لري. داسې څوک ورته نه وایي که تا زما د مشر یا د حکومت په خلاف خبره وکړه نو وژلم دي. لکه زموږ په هیواد کې چې اختارونه ورکول کېږي یا لیکوالان زړه نه ښه کوي چې دغسې حقایق بیان کړي، په دغو نورو وطنونو کې لیکوالانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی ده او دوی په ښکاره په خپلو کتابونو کې، په خپلو رپورټونو کې، په خپلو لیکونو کې ښکاره پر حکومت باندې انتقادونه کوي، ښې بیانوي او بدې بیانوي. او همدغه علت ده چې دوی تر نورو فکري ازادي ډېره لري.
تاسو کتاب هم تازه چاپ شوی، تر دې شېبې پورې چې ځوانانو او یا نورو لوستونکو لوستي، د دوی نظر یا عکس العمل یا فیډبک څه؟
کتاب دوه درې ورځې کېږي چې مارکیټ ته راوتلی. که هم تیره اونۍ دا کتاب چاپ شوی دی. ما ته دوو ملګرو وویل چې کتاب کې هغه دوه درې چپټرونه یې لوستي وو. ما ته وویل چې بېخي هغه د افغانستان تاریخ چې ما لوستی وو هغه حقایق بېخي زما په ذهن کې ګډ وډ کړل، ځکه ما فکر کوو چې کوم تاریخ چې موږ لوستی هغه تاریخ به هماغسې. خو دې کتاب کې بېخي بلبل شان. مثلا د بېلګې په ډول هغه راته د وزیر محمد اکبر خان یادونه وکړه. وایي موږ وزیر محمد اکبر خان د افغانانو اتل دی، په تاریخي کتابونو کې زموږ اتل دی، موږ په دې باور لرو، ځکه هغوی د انګریزانو په ضد بغاوت وکړه، انګریزان نه له افغانستان نه وشړه. مګر په دې کتاب کې هغه ته د یو خاین نوم کارول شوی دی. نو ما هغه ته هم دغه خبره وکړه چې کتاب انګریز لیکلی دی، نو طبعا که زمونږ لپاره وزیر محمد اکبر خان اتل دی، خو وزیر محمد اکبر خان د زرګونو برطانویانو د وژلو لامل شو، نو برطانویان خو هغوی ته اتل نه وایي، طبعا هغوی به ورته خاین وایي. ځکه چې سره له دې چې برطانیه هغه وخت کې د کابل له دربار سره مالي او نظامي مرستې کولې، خو بیا هم د نورو علتونو له وجې افغانان پاسېدل چې په سر کې وزیر اکبر خان بغاوت وکړ، زرګونه برطانویان ووژل. نو دغه فیډبکونه بیا د نورو ملګرو نظرونه را روان دي. خو لا هم زه مطمئن یم چې وخت شته چې دا کتاب لږ نور هم ولوستل شي، شاید پیغونډې مو شي او شاید یو کس پیدا شي چې په دې کتاب باندې یو لیکنه یا انتقادي لیکنه او یا تحلیلي لیکنه وکړي چې دا مسله نوره هم روښانه کړي چې د کتاب کې کوم مسایل رښتیا هغه څه چې په کار دي څېړل شوي دي که نه.